السلام علیکم د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. نن شنبه ده، د 1438 هجری لمریز کال د مرغومی پنځمه د 2009 میلادي کال د دسمبر شپږویشتمه نیټه ده. د ازادۍ رادیو د خبرونو په پیل کې سهارنۍ خبري مجله وړاندې کیږي چې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه له خبرونو او راپورونو جوړه ده. په پیل کې پام وکړئ د مهمو خبرونو او راپورونو سرخطونو ته. د طالبانو لخوا د اسیر شوي امریکایي عسکر کورنۍ د کرسمس یا د عیسویانو د جشن په مناسبت د ده د خوشې کېدو غوښتنه کړې. د برتانیې ملکې د کرسمس په مناسبت په وینا کې د هغو سرتیرو ستاینه کړې چې په افغانستان کې جګړه کوي. د روسیې د پارلمان ولسی جرګې په افغانستان کې د پخواني شوروي د جګړې دفاع او د دې جګړې د ګډونوالو ستاینه کړې. په پکتیکا ولایت کې د ائتلافي ځواکونو په عملیاتو کې د چارواکو په وینا وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. ایران تایید کړی چې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن لور ایمان په تهران کې د سعودي عربستان په سفارت کې ده. د پاکستان یوې محکمې له القاعده شبکې سره د ارتباط په تور د لسو نیول شویو امریکایي اتباعو د توقیف موده اوږده کړې ده. د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د عیسوي مذهب پیروانو پرون کرسمس یا د حضرت عیسی علیه السلام د زیږیدنې جشن ونمانځه. امریکایي مقامات په هغه الوتکه کې چې امریکا ته روانه وه پرونۍ پیښه له تروریزم سره تړلې پیښه بولي. په دې خپرونه کې پر نورو مطالبو هم یو لړ مطالب او راپورونه لرو، خو اوس دا د لومړی موضوع وړاندې کیږي. طالبانو د جمعې په ورځ په افغانستان کې د یو یرغمل شوي امریکایي عسکر ویډیویي تصاویر خپره کړل او نوموړی عسکر یې په داسې حال کې خوده چې دی روغ رمټ او تکړه ښکارېده، او په افغانستان کې د امریکا په پوځي عملیاتو یې انتقاد کاوه. د دې ویډیویي تصاویرو په ښودلو سره ناټو او امریکایي چارواکي په غوسه شوي او دا یو غیر انساني عمل بللی. د دې مسلې تفصیل د اسوشیټډ پریس خبري اژانس پر راپور کې له جانقا الکوزی څخه واوري.
د امریکایي عسکر برګدال کورنۍ د عیسویانو د اختر یا کرسمس په مناسبت د هغه د خوشې کېدو غوښتنه کړې او په خپل زوی غږ کړی چې خپل روحیات دې قوي وساتي. برګدال د تیر جون میاشتې په 1 د افغانستان په ختیځ کې د امریکایي ځواکونو له اډې څخه ورک شو او دا یوازینی امریکایي عسکر دی چې له وسلوالو سره یرغمل شوی دی. د تیر جولای میاشت کې طالبانو د نوموړي امریکایي عسکر ویډیو خپره کړې وه چې پکې دغه تنکی ځوان ترهېدلی او کمزور ښکارېده. له هغه وخته بیا د برګدال سرک ونه لګېد. د جمعې په ورځ طالبانو د دغه امریکایي عسکر ویډیو خپره کړه، خو دا هم نه ده معلومه چې دا ویډیو څه وخت جوړه شوې ده. د ناتو ویان ډګرمن وین شانکس نیویورک ټایمز رسپانس ته ویلي دا ویډیو د نوموړي عسکر د ژوند ښکارندوی نه ده. دی وایي موږ نشو کولای د دې ویډیو په اساس ووایو چې برګدال د ژوند دی وي. د ده په وینا دا ویډیو ممکن د تیر کال له فلمونو څخه اخیستل شوی وي او بیا ایډیټ شوی وي. د ویډیو له خپرېدو څخه څو ساعته وروسته په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د ایساف ځواک ویل په ویډیو کې ښودل شوی کس برګدال دی، خو د ویډیو د وخت او محتوا خپرولې غندلې دي. ناتو وایي دا یو وحشیانه عمل دی چې یو ځوان عسکر د لیکلې وینا لوستلو ته اړ کیږي. بله دا چې د عیسویانو د اختر یا کرسمس په مهال د دې ویډیو خپرول د نوموړي عسکر د کورنۍ او دوستانو بې احترامي ده او ټول پرې خفه کیږي. دا کار د اسلام د دین له اصولو سره هم برابر نه دی. د امریکایي عسکر کورنۍ په یو لیکلي بیان کې له وسلوالو غوښتي چې د دوی یوازینی زوی دې خوشې کړي چې خپل کور ته راشي.
طالبانو پلاس دی اسیر شوی امریکایی اسکر کورنۍ او دوستانو د ده د خوشې کېدو غوښتنه کړې ده او همدارز ده ته سپارښتنه کړې ده چې زړور دی ووسیږي. د برتانیې ملکې دوهمې الیزابت د کرسمس په مناسبت په خپله کلنۍ وینا کې د هغو برتانوي سرتیرو ستاینه کړې چې په افغانستان کې جګړه کوي. ملکه الیزابت په دې وینا کې چې پرون خبره شوه په افغانستان کې د میشتو سرتیرو د کار ستاینه وکړه او د هغو پر تلفاتو یې خوشینی څرګنده کړه. د برتانیې ملکه د وینا د هغه کال په پای کې کوي چې په ترڅ کې په افغانستان کې 106 برتانوي سرتیري ووژل شول. 2009 کال چې پای ته یې له یوې اونۍ کم وخت پاتې دی د برتانوي سرتیرو لپاره تر ټولو خونړی کال و. ملکې الیزابت په خپله وینا کې وویل، زه ډاډه یم چې په افغانستان کې روانې پیښې پر موږ تاسو اغیز کړی او ټول د هغو ځواکونو پر تلفاتو خواشینی یو چې هلته خدمت کوي. د 2001 کال له ژمي راهیسې چې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد د نړیوال ائتلاف عملیات پیل شول، تر اوسه د برتانوي ځواکونو 240 سرتیري وژل شوي دي. له ازادي راډیو څخه سهارنۍ خبرې مجله اورئ. پر افغانستان د یرغل د دیرشمې کلیزې له بشپړېدو سره د روسیې د پارلمان ولسي جرګې په افغانستان کې د پخواني شوروي د جګړې دفاع او د دې جګړې د ګډونوالو ستاینه کړې. د روسیې دوما چې د کرملن ملاتړ ورسره دی وویل، د دې جګړې په اړه بېلابېل قضاوتونه باید هغو سرتیرو ته درناوی زیانمن نه کړي چې د نړیوال تروریزم او مذهبي توندلارو پر ضد یې په رښتینولۍ سره مبارزه وکړه. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د ولسي جرګې غړي سیمون باګداروف وویل چې روسیا باید د لویدیز دا غوښتنې چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ له نړیوال ائتلاف سره همکاري وکړي رد کړي او هم باید له طالبانو سره تماسونه ټینګ کړي. باګداروف چې په دې اړه د ولسي جرګې د بیان مساوده جوړه کړه زیاته کړه، موږ باید د لویدیز له مخالفو ځواکونو سره اړیکې ټینګ کړو ځکه کېدای شي چې دوی بیا قدرت ته ورسیږي. د روسیې په ولسي جرګه کې دا څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د ناټو عمومي منشي اندرس فوګرس موسن تیره اونۍ مسکو ته د خپل سفر په ترڅ کې له روسیې غوښتنه وکړه چې د افغانستان د هوایي قواوو او امنیتي ځواکونو د روزنې په چاره کې مرسته وکړي. او اوس هم له امیر بهیر څخه واورئ چې په پکتیکا ولایت کې کومې امنیتي پیښې شوې دي. دا به نوموړی په لنډي سره درته ووایي.
خوست کې مشر ائتلافي ځواکونو مسؤلین د پکتیکا ولایت د ډلې په نسبت نارامه ولسوالۍ کې د مشکوکو طالبانو او د افغان ائتلاف ځواکونو ترمنځ د سخت نښتې خبر ورکوي. د نوموړو ځواکونو د مطبوعاتي څانګې مسؤل جګړن ګریګوري ازادۍ ریډیو ته وویل، دا نښته وروسته له هغه رامنځته شوه کله چې یوې ډلې وسوالو طالبانو په یاده ولسوالۍ کې پر افغان او ائتلاف ځواکونو باندې د تصویع عملیاتو پر مهال د سپکو او درنو وسلو برید وکړ. د ویل د دواړو دورو ترمنځ په دې نښته کې درې تنه وسوال طالبان وژل شوي او اتنور د یو شمیر وسلو او مهماتو سره یو ځای ژوندی نیول شوی دی. د ده په وینا افغان ائتلاف ځواکونو ته په دې نښته کې کوم زیان نه دی رسیدلی، خو بې طرفه خبري سرچینو او طالبانو تر دا مهاله د ډلې په ولسوالۍ کې د وروستۍ نښتې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د بلې خوا د دې ولایت د خوشامن او اوړ مویلې ولسوالیو څخه هم د تصفیوي عملیاتو او وسلوالو نښتو رپورټونه رارسېدلي دي. د پکتیکا د ولید دفتر رئیس سلیمان خیل په پکتیکا کې د وروستیو شخړو د جزیاتو د څرنګوالي په اړه داسې وویل.
ولایت خوشامن ولسوالۍ کې ډېر لږ عملیات د اطلاعاتي ځواکونو د سپیشل فورس د خوانه ترسره شوي دي. شپږ نفره طالبان وژل شوي دي او اووه نفره مسله طالبان ژوندي نیول شوي دي. په دې عملیاتو کې اطلاعاتي ځواکونو ته مهمات، سلاح، ماینونه، ټیکاوې لاسته ورغلي دي. اووه ممل ولسوال له طالبانو سره کومک شوی دی په شخړه کې او دوه نفره طالبان یې له منځه وړي دي.
اخوا د خوست سرحدي پولیسو د سړک جوړونې هغه 15 تنه کارګران چې تیره ورځ د ناپیژاندو وسوالو کسانو لخوا د دې ولایت د علشیر په سرحدي ولسوالۍ کې نامعلوم نور ته تښتول شوی وو، د تښتونکو له منګولو ژغورلی دي. د دې ولایت د امنیتي ځواکونو د همغږۍ د مرکز مشر جنرال نواب وایي چې تښتول شوي کارګران خپلو کورنیو ته سپارل شوي او د سړو تښتونکو په نیولو پسې د پولیسو جدي پلټنې روانې دي.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د افغانستان د علماو سرتاسری شورا پرون د پاکستانی طالبانو هغه اعلان چې وایي افغانستان ته وسلوال استولی سخت وغند او ویل د جګړې دوام د اسلام په ګټه نه دی. د افغانستان د علماو شورا د پاکستانی طالبانو د حرکت یو ډول فساد وبله او ویل چې دا کوم اسلامي عمل نه دی. د علماو شورا د افغانستان له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د پردیو متجاوزینو په وړاندې جدي عمل وکړي او باید اجازه ورنکړي چې د هغو لاسونه د بېګناه افغانانو په وینو سره شي. په دې اړه د علماو د سرتاسری شورا د اعلامیې په اړه اجمل تورمن د سیاسي او پوځي چارو لکارپو محمد اسحاق اتمر سره مرکه کړې ده. ښاغلی اتمر د دې اعلان په ارتباط خپل نظر داسې څرګند کړ:
دغه بارني قوتونه چې افغانستان کې دي هغوی تر اوسه پورې دا خبره نه ده تایید کړې. هغوی ویلي دي چې تر اوسه موږ داسې ساو حرکات دي په قواوو کې نه دي لیدلی چې هغه افغانستان خواته واوړي. د بلې خوانه دا خپله کېدی شي یو تبلیغاتي جنګ وي، او تبلیغاتي جنګ تاسو پوهیږئ چې یو دغه تکتیکونه ده چې په هر جنګ کې هغه استفاده کېږي، او دا به د حقیقت نه لرې مني چې کېدی شي په راتلونکي کې دوی دا خپل قوتونه د دې لپاره چې د پاکستاني نظامی عملیات څخه دی چې په دې خاطر راشي. ځکه تاسو په سوات کې ولیدل، په سوات کې روانېږي د سیمو کې چې کله دغه مطلب ډېر شدید شو، نو دغه ځینې افراطي حلقات دې خواته واوښتل، کونه خواته راغلل، نور ځایونو ته لاړل. خو مهمه خبره دا ده چې دلته موږ باید مخکې تر مخکې نه، لکه چې تاسو پوهیږئ چې افغانستان پاکستان دوی دغسې هېوادونه دي چې د تروریزم دوی په تکلیف او په مصیبت کې اخته دي، نو دوی باید مخکې تر مخکې دغه اقدامات وکړي. ځکه هغه ستراتیژي چې امریکا د افغانستان او پاکستان لپاره وضع کړې په دغه اړخونو باندې تاکید کوي چې کله دغسې حالات رامنځته کېږي چې د پاکستان خلک دې خواته راوړي یا دغسې که دې خواته کوم عملیات کېږي ه خواته وړي، باید دغو دواړو خواو ته دغسې اهتمامات ونیول شي چې دا وځپل شي. ځکه که دا ونه ځپل شي دوی به همیشه د دغه تکتیکونه استفاده کوي، کله چې د پاکستان هغلته فشار پې زیات شي دې خواته راواوړي، او کله چې د دې خوا نه زیات شي ه خواته واوړي.
بله اتمر صاحب، دغه د پاکستاني طالبانو څرګندونې پرون د افغانستان د دفاع وزارت هم غندلې دي، او نن د علماو سرتاسري شورا هم غندلې دي. د افغانستان دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی پرون ویلي چې دا د اوازو تر حد دي، او دا د رواني جګړې و برخه ده. تاسو په نظر هم دا به رښتیا د اوازو تر حد وي که څنګه؟
زه داسې فکر نه کوم چې دا به د اوازو تر حد وي، ځکه د دې تجربې موږ کړي دي کې همیشه دغه حالات رامنځته شوی چې کله هغوی باندې فشار ډېر شوی هغوی دې خوا ته راوختي دي، او کله چې دې خوا ته فشار ډېر شوی هغوی هغه خوا ته اوختي دي. زمونږ د وطن یو مشکل دغه دی چې زمونږ سرحدات ټینګ نه دي. کله دا نړیوال قوتونه چې راغلي دي دوی ته دوی په ښارونو کې میشته دي، دوی اکثرا د سرحدونو نه ساتنه نه کوي. دا لاران چې دوی وظیفه دا وه چې باید دوی سرحدونه ټینګ کړي وای. افغانستان د دوو خانه ډېر د تهدید لاندې، یو د غربي سرحد نه، یو د جنوبي شرقي سرحد نه، چې هغه یو خواته پاکستان دی بل خواته ایران دی. نو زه فکر کوم چې همدا اوس باید وزارت دفاع همدغسې نور امنیتي ارګانونه په دې باندې فکر وکړي، او د دې دپاره مخکې تر مخکې نه پلانونه داسې جوړ کړي چې دغه قوتونه دې خواته را نه وړي، بلکې هلته وځپل شي.
د سیاسي او پوځي چارو کارپو محمد اسحاق اتمر سره مرکه مو اورېده. په تهران کې د سعودي عربستان سفارت ایرانی چارواکو ته خبر ورکړی چې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن لور د سفارت ته مراجعه کړې او غواړي له ایرانه ووځي. د اسامه بن لادن لور ایمان نومیږي او 18 کلنه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچ چهر متکی د پنځشنبه په ورځ په دې اړه وروسته له هغه څرګندونې وکړې چې د برتانیې ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړ چې د ماشومانو په ګډون د بن لادن ځینې نږدې خپلوان په ایران کې په یو پټ ځای کې اوسیږي. په دې اړه د رویټر خبری اژانس د راپور جزئیاتو ته پام وکړئ. د ټایمز د راپور له مخې د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن لور ایمان په دې وروستیو کې په تهران کې د خپلې استوګنې له پټ ځایه هغه وخت په تیښته بریالی شوه چې بهر ته د وتلو امکان په لاس ورغی. دا له هغه ځایه سیده د سعودي عربستان سفارت ته ولاړه او اوس هلته اوسیږي څو له ایرانه د وتلو اجازه ترلاسه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر منوچهر متکی د ایران له دولتي ټلویزیون سره په خبرو کې وویل د سعودي سفارت څو وخت مخکې دوی ته خبر ورکړ چې د بن لادن لور په تهران کې د سعودي په سفارت کې ده. متکی وویل موږ نه یو خبر چې نوموړی څنګه د سعودي سفارت ته او په لومړي ګام کې ایران ته ننوتې ده. د زیاته کړه د دې میرمنې هویت تر اوسه د ایران حکومت ته نه دی روښانه، خو د هویت له روښانولو وروسته به دې ته له ایرانه د وتلو لازم اسناد ورکړل شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په خپلو خبرو کې په ایران کې د القاعده شبکې د مشر د نورو خپلوانو د استوګنې یادونه ونه کړه. خو ټایمز ورځپاڼې مخکې راپور ورکړی و چې په ایران کې د بن لادن د میشتو خپلوانو په ډله کې د ده میرمن او ماشومان چې د 2001 کال د سپتمبر د 11 له برید مخکې لادرکه شوي وو شامل دي. د ورځپاڼې په وینا د القاعده شبکې د مشر نور خپلوان تیره میاشت په دې خبر شول چې د بن لادن د میرمنې، شپږو ماشومانو او 11 لمسیانو په ګډون د کورنۍ د غړو یوه ډله په تیرو 8 کلونو کې له تهرانه بهر په داسې یو ځای کې ساتل کیږي چې شاوخوا یې کلک امنیت ټینګ شوی و. ټایمز د اسامه بن لادن د 9 کلن زوی عمر بن لادن په حواله لیکي چې وایي د نومبر تر میاشتې چې د خویندو او ورونو تلیفوني تماس نه و ورسره نیولی، دی لا هم نه و خبر چې هغوی ژوندي دي که نه. عمر بن لادن وایي خویندو ورونو یې کیسه ورته وکړه چې څنګه د سپتمبر د 11 له بریدونو مخکې د ایران د سرحد خواته ولاړل او له افغانستانه ووتل. دوی داسې یو مرکز ته ولیږدول شول چې لوړ دیوالونه ترې چارپیر وو او امنیتي مامورینو ورته وویل چې باید د خپل امنیت په خاطر له دې ځای ونه وځي. عمر زیاتوي د ده د کورنۍ غړو په تهران کې عادي ژوند تیراوه، خپله یې خواړه پخول، ټلویزیون یې کوت او مطالعه یې کوله، خو ډیر لږ وخت او هغه هم د اړتیا وړ موادو د اخیستو لپاره له دې مرکزه د وتلو اجازه ورکول کېده. عمر وایي د ایران حکومت نه پوهېده چې له دومره ډیرو خلکو سره چې هیچا نه منل څه وکړي او ځکه یوازې د دوی امنیت نیولی و. ده له دې کبله د ایراني چارواکو مننه وکړه. د بن لادن زوی هیله وښوده چې د ده کورنۍ ته به له ایرانه د وتلو اجازه ورکړل شي څو د ده له مور، ورور او دوو خویندو سره چې په سوریه کې اوسي یو ځای شي او یا په قطر کې له ده او میرمنې سره یې واوسي.
ازادي راډیو د خبرونو، ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
د پاکستان یوې محکمې ویلي هغه 15 امریکایان چې په دې هیواد کې نیول شوي دي باید څو ورځې نور هم په توقیف کې پاتې شي. 15 امریکایي ځوانان د راپورونو په اساس له تروریستي کړیو سره د ارتباط ټینګولو په خاطر سیمې ته تللي وو، خو له دې امله چې کره سپارښتلیکونه یې نه درلودل په دې بریالي نه شول چې په سیمه کې د تروریستانو له مهمو کسانو سره ارتباط ونیسي. البته دا کسان چې نیول شوي په اصل کې د پاکستان، حبشې او مصر دي چې اوس امریکایي تابعیت لري. د دوی د محکمې په اړه چې نن او بخې چې پرون په پنجاب کې ترسره شول لسیمې د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
د پاکستان د سرګوده ښار یوې محکمې د جمعې په ورځ د 15 مشکوکو امریکایي اتباعو په اړه پریکړه وکړه چې دوی باید 10 ورځې نور هم د پولیسو په توقیف کې وي سو د هغوی تحقیقات بشپړ شي. 15 واړه امریکایي ځوانان مسلمانان دي. د دسمبر د میاشتې په سر کې په دې تور چې د وسلوالو ډلو سره لاس لري د پولیسو لخوا نیول شوي وو، خو تر اوسه ورته کومه سزا اورول شوې نه ده. د پاکستان پولیس وایي د واشنگټن ډي سي سره تړاو لرونکو دغو 15 ځوانانو د القاعده او طالبانو سره د اړیکو د ټینګولو هڅه کوله او غوښتل یې چې د پاکستان نارامې سیمې سرحد ایالت ته سفر وکړي. د پاکستان د پنجاب ایالت د سرګودا ښار د محکمې قاضي محمد اسلم د جمعې په ورځ د پریکړې په اورولو سره وویل د پولیسو د ادارې په غوښتنه د تحقیقاتو د بشپړېدو په موخه یاد شوي 15 واړه امریکایي اتباع د 10 نورو ورځو لپاره پولیسو ته سپاري. هغه وویل د پولیسو مامورین اړ دي چې د تحقیقاتو د بشپړولو وروسته د جنوري په 4 نیټه 15 واړه امریکایي ځوانان محکمې ته وړاندې کړي. د پولیسو یو لوړ پوړی مقام حسیب شاه د محکمې په وړاندې رسنیو ته وویل د امریکایي ځوانانو قضیه ډیره پیچلې ده او دوی نه انګیري چې د دوی تحقیقات به په 10 ورځو کې بشپړ شي. هغه وویل کېدای شي دوی د محکمې نه د تحقیقاتو د بشپړولو په موخه نور وخت هم غواړي. د پنجاب ایالت د پولیسو یو قمندان نذیر احمد وایي امریکایي ځوانانو مخکې تر دې چې ونیول شي هڅه کوله چې په تروریستي پیښو کې استعمالیدونکي توکي راونیسي. د نذیر احمد په وینا د پاکستان د تروریزم پر ضد د قانون له مخې امریکایي اتباع د 2 کلونو نه نیولې تر عمري بنده پورې محکومېدای شي. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت ویان ریچرډ سنیلزایر په دې موضوع له رسنیو سره د خبرو کولو نه ډډه وکړه، خو ویې ویل چې د دوی د سفارت ځینو ډیپلوماټانو د یادو شویو بندیانو سره د توقیف پر مهال کتل. په نیول شو 15 امریکایانو کې 2 لاره پاکستانیان، 2 حبشیان او یو مصری دي او نمونه رامی زمزم، وقار حسین، امان یامر، احمد عبدالمنی او عمر فاروق دي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. پرون د دسمبر 15 نیټه وه. د نړۍ عیسویان د کال په دې ورځ د کرسمس یا د حضرت عیسی علیه السلام د زیږیدنې جشن منځي. په دې برخه کې پام وکړئ د کرسمس په اړه د صالح محمد صالح راپورته.
د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د عیسی مسیح د زیږیدو د کلیزې په مناسبت ځانګړي مراسم ترسره سول. زرګونو عیسویان په بیت لحم کې چې د عیسی مسیح د زیږیدو ځای ګڼل کیږي د کرسمس د لمانځلو لپاره راغونډ سول. اسرائیل هم لږ تر لږه 300 فلسطیني عیسویانو ته چې په غزه کې اوسې اجازه ورکړې وه څو د 24 ساعتونو لپاره په لویدیځه غاړه کې د کرسمس د لمانځلو په مراسمو کې برخه واخلي. د بیت لحم په هغه ځای کې چې پاکه خاوره بلل کیږي او ویل کیږي چې شای عیسی مسیح به هلته زیږیدو دلیوی شاوخوا 15,000 کسان راټول سوي ول. په واتیکان کې چې د کاتولیکو عیسویانو د کلیسا مرکز دی، لږونه زره کسان د نیم شپې د دعا د ورېدو لپاره راغونډ سوي ول او په بنډیک شپاړسم د دعا مراسم تر سره کړل. البته په واتیکان کې د دعا مراسم سش کال د نورو ټولو کلونو پر خلاف له اصلي وخت څخه 2 ساعته مخکې پیل سول. وروسته بیا د مراسمو یو ګډون کوونکی پر پاپ بنډیک باندې ځان غزار کړ او د مسلې تریوي اندازې ګډوډي جوړ کړه. په ځینو اسلامي هیوادونو که پاکستان او عراق کې هم خلکو کرسمس ولمنځه، خو د تروریستي حملو د بیرته تصویر لاندې مجبور و چې د کرسمس جشن په خپلو کورونو کې دننه او په پټه خوله ولمنځي. په دودیز ډول د کرسمس د جشن د لمانځلو لپاره د عیسوي دین پیروان کورنۍ میلې جوړوي او دوستان په خپلو کې سوغاتونه تبادله کوي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
په بلوچستان صوبه کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند پر ضد د واکسیناسیون کمپاین پیل شوی چې نن یې وروستۍ ورځ ده. په دې ترڅ کې تر 5 کلونو پورې ماشومانو ته د ګزند ناروغۍ ضد څاڅکي ورکول کیږي. په دې اړه له کوټې د ازادي راډیو خبریال راپور راکوي.
د بلوچستان د روغتیا د ادارې لخوا به د روغتیا د نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د ادارې یونیسف په مرسته د دسمبر له 24 تر 26 نیټې پورې د کوټې په شمول د بلوچستان په 9 نورو سیمو کې د پولیو یا ګزڼو د ناروغۍ په ضد د واکسیناسیون کمپاین ترسره کیږي چې په ترڅ کې باید تر 5 کلونو پورې عمر لرونکو ماشومانو ته د پولیو په ضد څاڅکي ورکول کیږي. د بلوچستان د روغتیا د ادارې مشر ډاکټر امان الله خان وایي
زموږ په صوبې کې داسې یو څه ضلې دي چې په هغه کې بدقسمتۍ سه هلته دا تاثر دی چې دا دوایي موږ کوچنیانو دپاره یا خو د دې څه تاوان دي زموږ کوچنیانو صحت ته تاوان ورکوي. مطلب په دې کې څه تاوان نشته که یو بچی شپږ واره یا لس واره هم د پولیو څاڅکي خو په هغه کې څه تاوان نشته، بلکې هغه چې د قوت مدافعت چې موږ ورته وایو دغه زیاتېږي.
په بلوچستان ایالت کې دا مهال په 9 ماشومانو کې د پولیو وایرس کشف شوی دی چې اکثره یې په پښتني سیمو کې دي او علت یې د هغوی د کورنیو لخوا ماشومانو ته د پولیو یا ګزړن د ناروغي په ضد څاڅکي نور کول په ګوته سوي دي. د روغتیا د ادارې یو بل مسول ډاکټر سیف الله خان جوګیزای وایي که دینی عالمان ورسره په دې برخه کې بشپړ همکاري وکړي نو دا ستونزه به هم هواره شي. خو پر دې برسیره چې په جنو غرنیو او ورسته پاتې سیمو کې ماشومان د پولیو په ضد د واکسیناسیون له کمپاین پاتېږي، د بلوچستان د روغتیا د ادارې مشر ډاکټر امان الله خان بیا هیله څرګندوي چې که د پولیو په ضد د دوی کمپاین د اوس غونډې په بریالیتوب سره روان وي نو په ډېره لنډه موده کې به د پولیو یا ګزړن ناروغي له دې سیمې څخه په بشپړ توګه ختم شي. د یادونې وړ ده چې د پولیو په ضد په دې اوسنۍ کمپاین کې به په ټول بلوچستان ایالت کې شاوخوا 4 لک ماشومانو ته د پولیو په ضد څاڅکي ورکول کیږي چې په هغوی کې د بلوچستان د روغتیا د ادارې په وینا په کمپونو کې میشتو افغان ماشومانو ته ځکه زیاته توجه کیږي چې وایي هلته ځینې کورنۍ افغانستان ته تګ راتګ کوي او که ماشومان یې د واکسیناسیون له کمپاین پاتې سي پر نورو هم اغیز کولای شي.
سموګاګلا ازادي رادیو اوري. امریکایي مقامات په هغه الوتکه کې چې امریکا ته روانه و پرونې پیښه له تروریزم سره تړلې پیښه بولي. پرون د دلتا ایرلاین په هغه الوتنه کې چې له اروپا څخه امریکا ته روانه و یو نایجیریایي ځوان ظاهرا هڅه وکړه چې د الوتکې چاودیدونکو موادو ته د اور اچونې په ذریعه زیان ورسوي او وایلو زوي. سپینه مڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما د دلتا د هوایي کرښې په پرونۍ الوتنه کې چې له امستردام څخه د امریکا د ترویت ښار ته روانه وه دا پیښه په ډېر جدیت سره تعقیبوي. لدې مخکې چارواکو ویلي و چې په دې الوتنه کې یو مسافر وروسته له هغه ونیول شو چې ظاهرا یې په الوتکه کې د اور لګولو هڅه کړې وه. د راپورونو له مخې په دې پیښه کې د مشکوک سړي په ګډون ګڼ کسان سطحي ټپیان شوي دي. د امریکا د کانګرس یو غړی پیټر کینګ وایي چې دا مشکوک درویشت کلن ځوان نایجیریایی دی او چارواکي په دې باور دي چې نوموړي له القاعده شبکې سره اړیکې درلودل. د دلتا ایرلاین په ایربس 330 الوتکه کې چې روغه رمټه پرون د ډیټرویټ په هوایي ډګر کې کېناسته 280 مسافر ناست وو. قدر منوریدونکو دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ د روانو چارو وروستی حال او اوس د دې خبری مجلې په وروستۍ برخه کې پام وکړئ. د لویدیز مطبوعاتو ته د کتنې برخه چې جانقه الکوزی وړاندې کوي.
2009 کال د یو بې اغېز ژوند یو کال، دا د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د مقالې سرلیک ده چې په دوام کې راغلی. د ایران جمهور رئیس محمود احمد نژاد د سې شنبې په ورځ نه یوازې دا چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما وړاندیز رد کړ، بلکې د خپل هستوي پروګرام د سپیناوي په اړه وروستۍ نیټې ته هم کوم اهمیت ورنه کړ او په مقابل کې وویل تر هغې چې امریکا د اټومي سروکو لرونکي اعتزره توغندي لرې نه کړي دوی به د امریکا د وړاندیز په مقابل کې مقاومت وکړي. واشنگټن پوسټ لیکي په دې توګه 2009 میلادي کال د مصروفیتونو، لاس غځونو او بخښنې غوښتنې کال و. په دې کال کې په مخفي ډول د ایران د یورانیمو د غني کولو فعالیتونو وښودله چې دا هیواد اټومي طاقت ته نږدې شوی دی. ورځپاڼه لیکي موږ یو کال لاس ورکړ، دا هس یو کال نو، امریکا په دې کال کې په غیر عادي ډول فرصت له لاسه ورکړ. خو دا کال په ایران کې چې انتخاباتي شخړې او لانجې پکې راپورته شوي یو انقلاب و. په روانې اونۍ کې بیا هم په ایران کې مظاهرې اوج ته ورسېدلې او خلک د دولت د مخالف مذهبي مشر آیت الله حسین علي منتظري په مړینې ویرجن شول. واشنگټن پوسټ زیاتوي 2009 کال داسې یو کال و چې ایرانیانو پکې د جمهور ریاست د غلا شوو رایو د بیا شمارلو غوښتنه نه کوله، بلکې د مذهبي دیکتاتور رژیم د نسکورولو اراده یې کړې وه. نیویارک ټایمز ورځپاڼې هم د ایران د هستوي پروګرام په اړه یو مقاله لیکلې او په یو برخه کې لیکي د ایران له روان سیاسي بحران مخکې اکثر کارپوهان په دې نظر و چې د ایران اسلامي جمهوریت غواړي د اټومي وسلو د تولید لپاره خپل ظرفیت پراخ کړي پرته له دې چې په رښتیا د اټومي وسلې تولید کړي. خو دا مهال ټول خلک بیا دا ډول فکر نه کوي. د دې نظر د بدلون اصلي دلیل دا ده چې په ایران کې سپاه پاسداران انقلاب د تصمیم نیونې د یو قوي او اصلي مرکز په توګه راڅرګند شو. د ورځپاڼې په باور دا بدلون د ایران د نخبګانو ترمنځ د سیاسي مبارزې نتیجه هم ده چې د تصمیم نیونې د عملي پړۍ مخکنۍ ارزونې ټولې ختمې کړې، په دې معنی چې د واقعیت بینو کسانو غږونه چپ کړل او د اټومي همکارۍ ملاتړ هم ناممکن کړ. هر څوک چې له نړیوالې ټولنې سره د اټومي همکارۍ خبره کوي په هغه باندې لویدیځ ته د تسلیم شوي کس ټاپه وهل کیږي. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي د ایران دې ډول دریز د اسلامي جمهوریت له مشرتابه سره د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما د اړیکو خلاصولو په مخ کې خنډونه اچولي. دا مهال چې ایران د هستوي پروګرام د سپیناوي په اړه د ټاکلې نیټې یا ضرب الاجل خیال هم ونه ساته، متحده ایالات او لویدیځ متحدین په ایران باندې د نوو اقتصادي بندیزونو د لګولو په لټه کې دي. سیاسي کتونکي په دې اړه وایي د امریکا او لویدیځ په دې عمل سره به د ایران افراطیان نور هم د واک په ګدۍ پاتې شي او قدرت به حد اقل تر څه مودې پورې په خپل انحصار کې وساتي.
زموږ کاکله ازادۍ رادیو اوري. سبا د جدي شپږمه نیټه ده. د جدي شپږمه نیټه پر افغانستان د شوروي ځواکونو یرغل د یرغل نیټه ده چې دیرش کاله مخکې دا پیښه شوې ده. د ازادۍ رادیو په انټرنیټ پاڼه کې د روسیې د سفیر سرګندونې په دې اړه اوریدلی شئ. د روسیې سفیر وایي چې پخوانی شوروي او اوسنۍ روسیه توپیر سره لري. د روسیې د سفیر د مرکې ترڅنګ د ازادۍ رادیو په انټرنیټ پاڼه کې نور خبری او تحلیلي مطالب کتلی شي. اوباما، پاکستان او ملا عمر د یوه تحلیلي مطلب عنوان دی چې په د ازادۍ رادیو په انټرنیټ پاڼه کې خپور شوی او تاسو کولی شئ چې د افغانستان سیمه او نړۍ د نورو موضوعاتو ترڅنګ د تحلیلي او خبری راپورونو ترڅنګ په دې اړه مطالب هم ولولئ. ازادۍ رادیو ته لیکونه راوستوي.
د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د آزادۍ رادیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د آزادۍ رادیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1400. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ. د آزادۍ رادیو څخه سهارنۍ خبری مجله اوري چې د دې وروستۍ شیبې دی. قدرمنو اوریدونکو، مصطفی صدیقی د آزادۍ رادیو د بلې خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره د دې په استودیو کې دی. زه به پوښتنه